په افغانستان کې مازی ګرځل اور بجې شوې ازادي رادیو او ری د ازادي رادیو په یوه بلې خبرونه کې موزه نور یس نوري هر کله کوم و بوري چې یو جګ پوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دا نشي تاییدولی چې د روسیې مالی مرستې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوې وي. پر دې او د افغانستان په اړه پر ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو. د خپرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې د ازادي رادیو درته خپرو، خو خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. دا خبرونه مللی بشیر اوروي.
لمړی د ځینو خبرونو سرچکې. د امریکا د مرکزی قومندي مشر وای ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې د په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی او د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ شي. بشپړه خبرونه. د امریکا د مرکزی قومندي مشر وای ډاډه نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې د په افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. جنرال فرانک مکنزي پرون خبریالانو ته وویل که روسانو طالبانو ته پیسې ورکړي وي یا نه، طالبانو په تیرو څو کلونو کې د امریکا پر ضد د عملیاتو هڅې کړي دي. د مکنزي په وینا دا په دې معنا ده چې د امریکایي ځواکونو امنی وضعیت دومره تغیر نه دی کړی. رسنوی د امریکای چارواکو له قوله ویلي چې امریکا داسې معلومات ترلاسه کړي چې شی امکان سته روسیې له طالبانو سره اړوندو سخت دریځو ته پیسې ورکړي وي چې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف ځواکونه ووژني. د امریکا دفاع وزارت ویلي د دغو ادعاو د تایید لپاره هیڅ ثبوت په لاس کې نه لري. نیویورک ټایمز ورځپاڼې لومړی ځل د جون په 26مه نیټه په دې اړه راپور ورکړی و، خو د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ روسیه او طالبانو دا راپور رد کړی دی. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ارزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. د جمهوري ریاست ارګ د اعلامیه له مخې محمد اشرف غنی له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د خلکو په یو پراخه غونډه کې خبرې کوي چې پکښې قومي مشران، عالمان، ښځې او ځوانان ګډون کوي. ولسمشر به همداراز د هغوی وړاندیزونه واوري. کاپیسا ولایت ته د ولسمشر غنی سفر په داسې حال کې دی چې د دې ولایت په ولسوالیو کې د ناامنۍ زیاتېدو راپورونه ورکړل سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د کندهار د والي ویاند احمد بهیر احمدي وایي له چاودیدونکو موادو بار موټر سهار وختي د شاولی کوټ امنیه قومندانۍ مخې ته چاودنه کړې ده.
موټر مخکې له دې چې هدف ته ورسېږي چاودنه کړې ده. د چاودنې شدت ډېر وو، په همدې خاطر باندې د قومندانۍ او ولسوالۍ تعمیر زیانمن شوی دی او پر مهال باندې زموږ درې تنه سرتیري شهیدان شوي دي او څوارلس تنه ملکي او نظامي کسان زخمیان شوي دي.
احمد بهیر احمدی وویل چې د ملي اردو د انټرنیشنل په نوم لوی اکمالاتي موټر کې چاودیدونکي مواد ځای پر ځای سوي وو. د دې حمله مسؤلیت طالبانو اخیستی دی. قاری محمد یوسف احمدی چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ادعا کړی چې په دې پیښه کې تر شلو زیاتو پولیسو ته مرګ ژوبله اوښتی ده. تاسې زموږ غږله ازادي راډیو او ریو اوس هم یو څو بهرني خبرونه. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ سي. د ادارې نن پر ټویټر پاڼه لیکلي هر څوک د عقیدې او مذهب حق لري او دا حق د پاکستان په اساسي قانون کې تضمین سوی دی. دا خبره وروسته له هغه سوي چې په پاکستان کې یو شمېر مذهبي او سیاسي کړیو د دې پروژې مخالفت کړی دی. د بخښنې نړیوال سازمان په وینا د هندوانو د عبادت ځای جوړولو مخنیوي یو ناسم کار و او باید ژر تر ژره له دې کار لاس واخیستل سي. د برتانیا حکومت د کورونا ویروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره 65 لګښتونه په پای کې نیولي. برتانیایي چارواکي به نن د کورونا وبال عمله د اوښتو اقتصادي زیانونو او د رامنځته سوي حالت د بدلون په هدف د 65 لګښتونو لپاره یو وړه ځانګړې بودیجه وړاندې کړي. په دې بودیجه کې شوونځي، استوګنځایونه، د سړکونو ترمیم او عامه ترانسپورت برخې شامل دي. په برتانیا کې تر دې دمه څه باندې 2,00,000 او 8,000 کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي چې له ډلې له څلور څلويشت زرو زیات کسان مړ شوي دي. دا په اروپا کې د کورونا له کبله د مړینو تر ټولو لوی شمیر دی. بلې خواته امریکا متحده ایالاتونو تیر یوه شپه ورځ د کورونا او بعد مثبتو پیښو د زیاتېدو شاهد و. هلته څه باندې شپېته زره کسان په څلورویشتو ساعتونو کې په کووید 19 ناروغۍ اخته شوي دي او د مړو شویو شمیر یو زرو یو سلو څوارلس ښودل شوی دی. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون شمیرې ښیي چې په متحده ایالاتونو کې 3 میلیون خلک په کورونا ویروس اخته شوي دي او د ټولو مړو شویو شمیر 1.5 لک ته رسیدلی دی. د نړۍ په ځینو نورو هیوادونو کې له هغې ډلې چې برازیل او هندوستان هم دي کورونا ویروس پیښې زیاتې شوي دي. ورځ تر بلې پکښې د مثبتو پیښو شمیر مخ پر زیاتېدو دی. په نړۍ کې ټول ټال نږدې 12 میلیونه او 8 لکه کسان په کورونا ویروس اخته شوي دي چې له ډلې یې څه باندې 15 لکه او 3 څلویښت زره مړه شوي او نږدې 1 میلیونه بیرته ښه شوي دي. او په جون میاشت کې ګرمې هوا په سایبیریا کې د تودوشې درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده. ساینس پوهان وایي دا د اقلیمي بدلون پر لور یو جدي خبرداری دی. د اقلیمي بدلون د خدماتو ادارې پرون د سه شنبه په ورځ په یو اعلامیه کې ویل چې 13 جون میاشت د روسیې په سایبیریا سیمه کې تر ټولو توده میاشت وه، چیرته چې د تودوشې درجه په اوسط ډول 15 درجې سلسیس زیاته وه او د 2018 او 2019 کلونو د جون میاشتو په پرتله یوه درجه زیاته وه، چې په دغو دوو کلونو کې هم په جون میاشت کې هوا ډیره توده وه. د خبرونو پای
له ملالای بشیر نه مننه چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه واورول کده. او ځین نور خبرونه غوړې به هم ولولې د ازادي رادیو په وې پڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام ولن پر پرونو کې وواره چې یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکي وایي د نشټه ایدا ولې چې د روسیې مالی مرسته په افغانستان کې امریکایي سرتیرو د وژلو سبب شوی وي. له طالبان سره د روسیې د مالی مرستو ایدا وې داسې محل راپورته کیږي چې په کابل کې روانه ونې درې مهم د سولې په اړه کانفرنسونه جوړ شو. روسیې هم یو ګډونواله وه. دا کانفرنسونه د سیمېزې اجماع د رامنځته کېدو لپاره څومره مهم دي؟
دا د کانفرنسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانان لخوا څنګه او موخې او نړیوال اجتماع جوړول دي یا هغه ځای رامنځته کول دي.
د افغانستان د وسپنې پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بولي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج للارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته.
د افغانستان په اړه پر ځین نور موضوعاتو هم راپورونه او مطالب لرو. په نړیوالو موضوعاتو کې به واورئ چې بریتانیا په پام کې لري نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړي. د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې د بشري حقونو او د غرض د ژوند په شیبو کې د خپرونې په دوهم نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار طاهر روشن په مرسته وړاندې کوم. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. یو جګپوړی امریکایي پوځي چارواکی وایي دانشي تایید ولې چې طالبانو ته د روسي د انعام په نتیجه کې په افغانستان کې امریکایي پوځیان وژل شوي. د امریکا د مرکزی قومندانۍ مشر جنرال فرانک مکنزي دا څرګندونه وروسته له دې وکړه چې امریکایي رسنۍ وویل روسي ځینې طالبانو ته د امریکایي پوځیانو د وژلو پر سر انعام ښیو. اسمت سروان نور تفصیل اوروي.
د امریکایي قوا او مرکزی قومندان وای دا یې زرنمندي چې طالبانو ته د روسانو د انعامونو د ورکولو لکبل دي په افغانستان کې امریکایي پوځیان وشل شوی وي. په منځني ختیځ کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال فرانک مکنزي پرون سه شنبه د روسیې له لوري طالبانو ته د انعام ورکولو په اړه د امریکایي رسنیو د وروستیو راپورونو په اړه له خبريالانو سره خبري وکړه. د امریکا د پوز د مرکزی قومندانۍ د خبر پاڼې له مخې جنرال مکنزي وویل له دې موضوع سره ډیر بلد دی، د میدان قومندان دی او دا فرصت یې درلود چې دا مسأله وڅاري. د همدې لید چې دا د ډیری اندېښنې وړ ورته ښکاره شوه، داسې کوم دلیل پیدا نه کړ چې دا ثابت کړي. د همدارز ویل ک روسان طالبانو ته پیسې ورکوي یا نو ورکوي. طالبانو په چیرو څوکلونو کې تر خپل وسه هڅه کړي چې پر امریکایي پوځیانو حمله وکړي. په ورستیو کې امریکایي رسنیو راپور ورکړ چې د روسیې یو استخباراتي ډلې تیر کال طالبانو ته د دې لپاره چې په افغانستان کې د امریکا او ناتو پوځیان ووژني د انعام په توګه پیسې ورکړي. د نیویارک ټایمز د جون د شپږویشتمې نیټې د راپور پر اساس استخباراتي چارواکي باور لري چې طالبانو د انعام یو اندازه پیسې وروسته له دې ترلاسه کړې چې د نړیوالو ځواکونو پر ضد یې بریالي بریدونه وکړل. خو دا څرګنده نه ده چې په هغو شل تنو امریکایي سرتیرو کې چې تیر کال په افغانستان کې ووژل شول د کوم یو وژل کېده د روسیې له عملیاتو سره تړاو لري او کنه. نیویارک ټایمز وروسته په یو بل راپور کې ویل چې د دې موضوع په اړه څېړونکي پر دوو حملو تمرکز کوي چې یو د 2019 میلادي کال په اپریل کې د هوایي اډې مخته د یو انتحاري له لوري چاودنه و چې درې امریکایي پوځیان پکې ووژل شول. واشنگتن پوست بیا ویلی گمان کیږي چې طالبانو ته د روسیې د انعام له کبله په افغانستان کې یو شمېر امریکایي پوځیان وشل شوي دي. خود امریکا دفاع وزارت یا پنتاګون وویل داسې شواهد نشته چې دا ادعاوې تایید کړي. په همدې حال کې جنرال مکینزی وایي لا یې هم قناعت نه دی ترلاسه کړی چې طالبانو ته د روسانو د پیسو د ورکړې په نتیجه کې دي امریکایان وشل شوي وي. د دا هم وویل چې استخباراتي معلومات ډېر ځلي بشپړ نه دي. مکنزی چې په فلوریدا کې له خبریالانو سره په یوه ناسته کې خبرې کولې وویل په دې مورد کې کافي استخباراتي معلومات نشته. جنرال مکنزی وویل روسان په افغانستان کې د امریکا دوستان نه دي. د دې په وینا دا مهمه ده چې ووایي روسیې ته څو لسیزې وړاندې په افغانستان کې د بدې ماتې په خاطر سپک اوښتې. خو په عین حال کې دا هم رښتیا ده چې روسان اندېښنه لري چې له افغانستانه به د دغه هېواد د شمال خواته اسلامي افراطیت خپور شي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بیا ویلي چې ده ته استخباراتي چارواکو په دې اړه معلومات نه دي ورکړي چې ګنې روسانو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د وژلو لپاره طالبانو ته پیسې ورکړي دي.
دغه ورځ د امریکا د استخبارات او بخیر د امریکا د استازو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې د هېواد بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خپلې استماعي غونډې ته وربللې. د راپورونو له مخې مایک پومپیو غوښتل شوی چې وایي د ترامپ ادارې څه ډول هغو راپورونو ته غبرګون ښودلی چې ګواکې د امریکا استخباراتي ادارې خبرې وي چې روسیې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د وژلو لپاره انعام ټاکلی. دا غونډه په پام کې ده چې سبا وشي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي چې آیا دې غونډې ته به د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو ورشي کنه. د طالبانو سره د روسیې د مالی مرستو اداوې په داسې حال کې راپورته کیږي چې روانه اونۍ په کابل کې د افغانستان د سولې د پیاوړي کېدو یا د سولې د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربه و. د دې موضوع د سپینولو لپاره مې مخکې د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد نصر الله استانیزی سره خبرې وکړې. استانیزی صاحب، په دې وروستیو کې د روسیې د پوځي استخباراتو لخوا طالبانو ته د پیسو ورکولو موضوع ډیره په امریکا کې ګرمه ده. دغه راز ویل کېږي دا به ممکن هم بیا هم په افغانستان کې د سولې د پروسې د پرمخ بیولو په وړاندې یو خنډ وي. دغه راز د پنټاګون وروستی راپور هم چې ویلي طالبانو تر اوسه له القاعده سره اړیکې نه دي پرې کړې. پر طالبانو بل انتقاد دی چې تاوتریخوالی نه دی کم کړی. دغه راز د بندیانو تبادلې موضوع بله ده. دا په داسې حال کې چې کابل روانه اونۍ د دریو مهمو غونډو کوربه ده. یوې د دوشنبه په ورځو د سیمې د شلو هیوادونو او د نړیوالو سازمانونو استازو پکې ګډون کړی و. پرون هم د چین، پاکستان او افغانستان استازو کانفرنس درلود او سبا هم بله غونډه ده چې په هغه کې به بیا هم روسیه شامل وي د سیمې ییز اجماع د رامنځته کېدو لپاره د افغانستان د سولې د پروسې لپاره. څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ ادعاوې چې راپورته کیږي دا به څومره دغه د سولې په ټکني بهیر نور اغیز وکړي؟
دوه مسلو ته باید پام وکړو. اول دا چې زه دغه کانفرنسونه د بل لپاره مثبت ګڼم چې د افغانانو لخوا تنظیمیږي او موږ یو نړیوال اجماع جوړول دي یا همغږي رامنځته کول دي د افغانستان د سولې لپاره. په دا اساس د دې کانفرنسو چې متاسفانه د له مخکې تقریبا د مذاکراتو صلاحیت له افغانانو نه اخیستل شوی و امریکایانو خپله تنظیموو. نو په دې اساس زه دا مثبت ګڼم. دو مسئله سمره تاثیر درلوده که به یک شکل نسبت روسان در افغانستان به قضایه او که هم علاقه لدی و هم به طول و ارغونو که نفوذ داری په تیرابیات د روسیې د دولت ستراتیژیک چلند د افغانستان له دولت سره داده چې هغه په مطلق ډول ستراتیژیک دوز او تړلی دوز امریکایانو ته ګڼي. بلان هر هغه مخالف ځواک چې وکړل شي هغوی ته پرابلم ایجاد کړي. روسان که تصلیحات څومره رسنۍ ورسره کړي یا د عقل مادي او معنوي مرستې ورسره کړي. ښه مثال داده چې اولینه ناسته چې طالبانو له نورو افغاني ډلو سره وکړه هغه په ماسکو کې وه. دا د دې معنا لري چې یو د اعتماد فضا رامنځته شوې ده د طالبانو او د روسانو په منځ کې. د کې شک نشته بلان که چېرې روسان په دې کې صادقانه عمل ونه کړي د افغانستان د سولې پروسې ته او د امریکایانو سره تجربه وکړي زه فکر کوم چې د افغانستان د سولې پروسې ته سره لاسه ولی شي.
څه فکر کوئ چې دغه وروستۍ هڅې د افغانستان د حکومت لخوا دا د دې لپاره دي چې د سولې پروسه بشپړ په خپل لاس کې واخلي؟ هغه چې د سیمې هیوادونه او نړیوال ډېر په تاکید کوي چې د افغانستان د سولې پروسه باید د افغانانو په مالکیت او مشري مخته ولاړه شي.
واقعیت دا ده چې دوی به ډېره هڅه کوي او افغان داسې باید هم وي د لپاره چې د افغانستان دولت مکلف ده د سولې او جګړې مسایل پر خپله مخکې بوځي. زه فکر کوم چې خدای دې وکړي چې کابل دومره ظرفیت پیدا کړي چې د سولې مالکیت په خپل لاس کې واخلي. اما سمبولیک مالکیت نه وي. د خیر لپاره خو داسې لیدل کېږي چې د افغانستان حکومت حتی د لږه توافقنامې نه ویستل ځای د توافقنامې نه ویستل ځای د طالبان سره امریکایان کوي. نو په دې اساس بیا دا لږ څه ستونزې ایجادوي. په هر صورت افغانستان دولت به هڅه وکړي چې په ډیپلوماتیک لحاظ انتظار وکړي او کوشش به وکړي چې مالکیت خپل لاس کې واخلي.
د دغو درې وړو غونډو په اړه چې کابل یې روانونه کوربه دی، داسې ویل کېږي چې سیمې هغه هیوادونه چې په افغانستان کې تر اوسه ډېر خپلې ګټې تعقیب کړې دي ښایي هغوی په صادقانه همکارۍ ته چمتو نه وي. د منځنۍ آسیا د هیوادونو په اړه ویل کېږي چې په دې روانونه په غونډو کې دوی هم ښکیل دي، وایي چې ښه نیت لري، یعنی په دې معنی چې دوی د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ کوي. خو ځینې نور هیوادونه لکه چې ایران او پاکستان او ځینې نور ته ګوتنی ویل کېږي دوی خپلې ګټې تعقیبوي. فکر کوي چې د افغانستان حکومت به وکولی شي چې دوی ته قناعت ورکړي چې په افغانستان کې سوله د دوی په خیر هم ده؟
لوی سبا اول قدم خو باید ووایم چې هر هیواد په داسې حالات خپلې ګټې تعقیبوي. د مرکزي آسیا هیوادونه سره د سبې پالیسۍ لري، اما اکثریت د دې هیوادونو به د ماسکو پالیسۍ تعقیبوي. او راغله په دې چې پاکستان او ایران خپل ګټې تعقیبوي، معنی دا ده چې د دوی نفوذ نسبت به نورو هیوادونو ته په افغانستان کې ډېر دی. بلان دوی به په عمق یا ستراتیژیکو مسایلو کې ورداخلیږي. موږ باید دا ګټې په دوو ډلو وویشو، یو مشروع ګټې او یو هم نامشروع ګټې. په نننۍ ډیپلوماسۍ کې مشروع ګټې باید په رسمیت وپېژندل شي. زموږ ګاونډي هیوادونه زموږ په هیواد کې مشروع ګټې لري، موږ د دوی په هیوادو کې مشروع ګټې لرو. دا بیلانس باید د افغانستان دولت سره منځ ته شي او نامشروع ګټو مقابل کې باید افغانستان دولت ودرېږي. که دا د امریکایانو وي، که دا د روسانو وي، که دا د عربو هیوادونو وي، که دا د موږ ګاونډي هیوادونه وي. یعنې که چېرې موږ دغه ته توقعات ونه کړو، متاسفانه لکه تېر څلوېښتو کالو او په خصوص تېرو سلو کالو کې به موږ د مختلفو هیوادونو د رقابتي او نیابتي جګړې شاهدان اوسو.
د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد نصرالله ستانکزی چې په کابل کې د سولې د روانو هڅو په اړه د دریو غونډو په باب چې دا به څومره وکول شي د سولې روان ټکنۍ بهیر انګړندی کړي خپل نظر را سره شریکو. کابل روانونی د سیمې اجماع د رامنځته کېدو د هڅو په ترڅ کې د دریو غونډو کوربرۍ د سیمې د هیوادونو او د غرض نړیوالو سازمانونو استازو په دې غونډو کې ګډون کړی دی.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په افغانستان کې خبر اعلان او رسنۍ ادارو ته متوجه غواخونو او احتمالي حملو د رسنیو د ملاتړ بنسټونه اندېښمن کړي. نه یاد افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې مشر مجیب خلوتګر له افغان حکومت غواړي چې د خبر اعلان او رسنیزو ادارو امنیت خوندي کړي. د غوښتنه داسې مهال مطرح کیږي چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست په دې وروستیو کې ویلي چې د داعش د خراسان څانګې دوه انتحاریانې کسانی نیول چې غوښتل په کابل کې په روغتیایی مرکزونو او رسنیو حمله وکړي. نور حالی د ازادي رادیو د خبریال رحمت الله افغان پر راپورټ کې اوري.
وروسته له هغې چې د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست د داعش ډلې د دوو تنو له نیولو خبر ورکړل چې په خبره یې غوښتل یې په کابل کې په یو خصوصي رسنۍ او یو روغتون ځانمرګې حملې وکړي. اوس له رسنیو د ملاتړ بنسټونه دې موضوع اندېښمن کړي. د افغانستان له آزادو رسنیو د ملاتړ ادارې یا نای مشر مجیب خلوتګر د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل ملي امنیت باید کړي ادعا ثابته کړي.
ملي امنیت دغه مسله په کره توګه ثابت وکړي چې د دوی ادعا صحیح ده. بل مسله دا ده هغه تروریستي ډلې چې داعش ده یا هر ډلې ده چې رسنیو ته ګواښ ورکوي، رسنیو باندې حمله کوي او پلانو جوړوي چې د دوی هغه اصلي چهره او همدارنګه د دوی هغه تروریستي اعمال باید پټ وساتل شي.
دا په داس حال کې د چې د ملي امنیت عمومي ریاست وای د اسلامي دولت یا د اشتلې خراسان څنګه دوه ځانمرګې نیولي. د ریاست تیره ورځ رسنیو ته په یو لیګلي اعلامیه کې ویلي دي دغو کسانو غوښتل په کابل کې پر روغتیایي مرکزونو او رسنیو حملې وکړي. ملي امنیت داسې مهال دا خبره کوي چې د روان لمریز کال د غبرګولي په لسمه د خورشید تلویزیون د کارکوونکو پر موټر چاودنه کې د دې تلویزیون دوه کارکوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. د دې چاودنې مسؤلیت داعش ډلې منلی و. بلخوا د روان لمریز کال د ثور په درویشتمه د برچی په سلبستریز ملي روغتون هم ډله ییزه حمله وسوه چې د نویو زیږیدلیو ماشومانو او میندو په ګډون وویشت تنه پکې ووژل سول او شل نور ټپیان سول. د هغه برید مسولیت داعش ډلې په غاړه واخیست. له دې وړاندې داعش ډلې د شمشاد په تلویزیون هم حمله کړې وه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. څو کاله وړاندې په کابل کې پر سردار محمد داود خان روغتون او همدارنګه د طلوع تلویزیون د کارکوونکو پر موټر انتحاري حمله وسوه چې مرګ ژوبله یې هم درلوده. طالبانو د هغو دواړو پیښو مسولیت په غاړه واخیست. اوس پوښتنه دا ده چې ولې وسله والې مخالفې ډلې په ځانګړې توګه اسلامي دولت یا داعش ډله رسنۍ او روغتیایي مرکزونه موخه ګرځوي. د افغانستان د ملي امنیت عمومي ریاست پخوانی رئیس رحمت الله نبیل دا پوښتنه داسې ځوابوي:
څو دلایل باندې انتخابوي؟ یو د دې رواني اثرات زیات وي مطبوعات دنیا او د افغانستان داخلي مطبوعات دې ته زیات توجه کوي او دوی د شهرت باعث هم ګرځي او د ویرې خپرولو باعث هم ګرځي. زیاد د رواني اړخ دوی د دې ډېر اهمیت لري او د دوی د شهرت باعث هم ګرځي او بین المللي مطبوعات کې شاید اثرات زیات وي نسبت دې ته چې دوی په یو ولسوالۍ کې یا په ښار کې په کوم نظامي هدف باندې حمله وکړي.
په ورته وخت کې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د نشراتو معین د رسنیو د امنیت د بشپړ خوندیتوب ډاډ ورکوي. شوایشا قزادی رادیو ته ول چې لامنیتی بنسټونو سره په همکاري د خبريالانو او رسنیو د خوندیتوب تدابیر تر لاس لاندې دي خو په اړه یې زیات معلومات ورنه کړل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
ازادي رادیو هم په ټول افغانستان کې په منځنۍ او څپو سربېره لوی خورونه کې د اف ام په 3.5 صفه صافه وازی اوریدلی شي. د افغانستان د اوسپنې د پټلۍ اداره د اورګاډي پټلۍ په وسیله د چابهار او افغانستان خلول د سیمه ییز اتصال او ترانزیت په برخه کې یو مهم ګام بریده. اداره وایي د دې پروژې هوکړه دوه کاله وړاندې شوې او پرون په ایران کې رسمن کارونه پیل شول. د اورګاډي دا پټلۍ 528 کیلومتره اوږده ده چې د چابهار له بندر پیلېږي، له زاهدان، بیرجن او مشهد څخه تیریږي او افغانستان ته سره نښلیږي. امید زهیر ملي نور تفصیل اوروي.
د سوداګریزي پراختیا، ترانزیتي اسانتیا او سیمه ییز اتصال په برخه کې د چابهار بندر څخه د ګټنې لپاره تازه هڅه. ایران د هغه پروژې عملی چارې پیل کړې چې په پای ته رسیدو سره به د اورګاډي د پټلۍ لاره چابهار بندر له افغانستان سره ونخلي. د اورګاډي دا پټلۍ 528 کیلومتره ده چې د ایران له چابهار، زاهدان، بیرجند او مشهد څخه براتیریږي او افغانستان ته برادنه نشي. د افغانستان حکومت هم د چابهار بندر څخه د خپلې خې او اسانه ګټنې لپاره د دې کار هرکلی کوي. د افغانستان د اوسپنې پټلۍ اداره وایي دا پروژه دوه کاله وړاندې لاسلیک شوه او پرونې په ایران کې عملی چارې پیل شوې. د دې ادارې تخنیکی مرستیال عبدالباری صدیقی د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل د دې لارې په وسیله به ایران له نیمروز او بیا نیمروز له هرات سره وصل شي، چې په پایله کې به یې چابهار بندر ته د رسیدو اسانه او ارزانه لار جوړ شي.
دا پروژه نه یوازې دا چې د سوداګریزي راکړې ورکړې لپاره مهمه ده، بلکې د سیمه ییز پیوستون په برخه کې د پام وړ اغیز لري.
د ایران دولتي اژانس ارنا پرون د هیواد د خارج جوړونې وزارت د مرستیال خیرالله قبل ولیکل دا د سیمې د ترانزیت او سوداګرۍ د پراختیا لپاره یو خپایل دی. هغه زیاته کړې دا د ایران د اورګاډي د پټلۍ یو تر ټولو اوږده پروژه ده چې په خبره یې د اقتصادي بندیزونو سره سره به پلی شي او د 150 کیلومتره پټلۍ د غځولو کار به یې د روان لمریز کال تر پای بشپړ شي. ارنالی کی په دې لار به مسافر وړون کې اورګاډي په 1 ساعت کې 180 کیلومتره او بار وړون کې اورګاډي 140 کیلومتره واټن ووهي. په ورته وخت کې یو شمېر اقتصادي کارپوهان وایي افغانستان لا هم له چابهار څخه ډېره ګټه نه ده پورته کړې او هیله ښیي چې د اورګاډي د پټلۍ له لارې د نخلېدو وروسته به دا مسیر د سیمه ییز اتصال د ټکي په توګه لا مطرح شي. شعیب رحیم چې د سیمې اقتصادي وضعیت له نږدې څاري ازادي راډیو ته وویل که د جګړې سیاست پر ځای اقتصادي ګټو ته پام وشي، ایران، افغانستان او هند به د چابهار لارې په یو سوداګریز دهلیز بدل شي.
چابهار ګټ موږ ته هغه وخت رارسیږي چې مالونه د چابهار بندر نه زرنج له لارې نه افغانستان ته داخل شي، چون دا لنډه لار ده کابل ته. ریل پټلۍ جوړیږي، زیربنا جوړیږي، واقعا هغه د چابهار بشپړ ګټه به موږ وکولی شو چې پورته کړو. نو هم باید سړک جوړ شي، هم باید ریل پټلۍ جوړ شي، چون ریل پټلۍ بې له مزاحمت بے جنجال په کم وخت کې مالونه اکمالول شي چې موږ ته بے شک ګټه رسیږي.
د ایران د خارج جوړونې وزارت هم ویلي چې د دې پروژې لارې باندې ایران، افغانستان او هند ترمنځ درې اړخي راکړه ورکړه او معاملات نور هم غښتلي کړي. یو ټولیز نظر پر دې سرخی چې چابهار ته هم هر څه ډیر پنګدې کېدو سره د افغانستان سوداګریز اتکا پر پاکستان کمیږي، هغه څه چې پاکستان تل د زور د ټیک په توګه په افغانستان کاروي. افغانستان چې تر ډیره د پاکستان له لارې سوداګري کوله، په 2014 کال کې له هند او ایران سره تړون لاسلیک کړ چې د چابهار بندر له لارې خپل تجارت پیاوړی کړي. افغانستان همدارول د سیمې له نورو هیوادونو لکه ترکمنستان، قزاقستان، آذربایجان او تاجکستان سره د خپل راکړې ورکړې لړۍ پراخه کړي او همدې هیلمند چی اوس یوازې پر یوی سوداګری زلاری محدود نه دی پاتې. امید زهیر مل، ازادي رادیو، کابل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا وایروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندیدل دي.
د کورونا په اړه به یوه نړیواله موضوع راواخلو. بریتانیا په پام کې لري چې نن د کورونا وایروس د خپرېدو له امله د خپل ځپل شوي اقتصاد د رغولو لپاره ځینې پلانونه اعلان کړل. دی مخکې یو شمېر نورو هیوادونو هم چې ډیر کورونا ځپلي وو ورته پلانونه اعلان کړي وو. تفصیل د فریبا ظاهر په راپور کې.
تمته د بریتانیا د مالی وزیر ریشی سوناک د شونځیو د مناسب بیې لرونکو کورونو د سړکونو د ساتنې او عامه ترانسپورت په برخه کې د لګښتونو پلان نن وړاندې کړی. پر دې برخه لا وړاندې د شاو 3 میلیارډ پاوند په ارزښت پنګونه منل شوی و. په بریتانیا کې د کووید 19 ناروغي د خوریدو له کبله تر 34,000 ډیر کسان مړ شوي دي او د اروپا په سطحه له یادې ناروغي څخه د مړو تر ټولو لوړ شمېره ده. همدې مسلې حکومت اړیس چې له یادې وباله خوریدو څخه د زیانمن شوي اقتصاد او له بحران څخه دروتلو په برخه کې ګامونه واخلي. هاخوا په امریکا متحده ایالاتو کې پرون یو ځل بیا د کورونا وایروس تازه ثبت شوی پیښو یو بل ریکارډ جوړ کړ چې د 13 ساعتونو په موده کې تازه د 6209 پیښو راپور ورکړل شوی دی. په دې سره په متحده ایالاتو کې د کورونا وایروس د مثبتو پیښو شمېر نږدې 3 میلیونه ته ورسید. دا شمېرې چې د امریکا جانس هاپکنز پوهنتون خبرې کړي دي شي پرون د جولای پر 8 په دې هیواد کې 1,114 کسان له همدې ناروغۍ څخه رسوي دي او د مړو ټولې شمېره په دې هیواد کې 1,103,200 ته ورسېده. کالیفورنیا او ټکساس هر یو پرون په کورونا وایروس دښته کې دوه څه باندې لس زرو نوې پیښو راپور ورکړی دی. د امریکا متحده ایالاتونو یو شمیر ایالاتونو کې تیر اونۍ د پیښې یو ځل بیا ډیرې شوې او د دې سبب شو چې ایالاتونه د کوچنیو سوداګریو او د محدودیتونو د لرې کولو پلانونه بیرته وځندوي. بلخوا د روغتیا نړیوال سازمان چارواکو پرون په لاتین امریکا کې د کووید 19 ناروغۍ د لا ډیرېدو په اړه خبرداری ورکړ. دغه چارواکي وایي دا یو داسې متفاوت خورېدونکې وبا ده چې بل لار نه لرو، مګر دا چې خپله ټوله انرژي د هغې پر کنټرول ولګوو. دا مهال په نړۍ کې یاد ویروس نږدې 11 میلیونه اته لکه کسان اخته کړي دي او 543,000 کسان هم ترې مړه شوي دي. دا شمېرې د امریکا جانز هاپکنز پوهنتون خبرې کړې دي.
په همدې راپور سره د خبرونې دوهمې نیمه ته ورسېدو. ازادي رادیو اوري. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ چپو سربیره د غراز لوی خورونو کې د اف ام په 3.5 صفه صافه او وازی اوریدل شي. لکه څنګه چې خبرونې په پایل کې مو ویل، د خبرونې په دوهمې نیمه کې دوه اونیز خبرونې لرو. د ازادي رادیو البته د جون پښېبو کې او د غراز د اساسي ام بشري حقوقو ازادي رادو او ری هر ورځ د سهار له 2 بجو د مخام تر 2 بجو خبرونه کوي. په ټول افغانستان کې مو په منځنۍ او چپو سربیره لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 په صافه وازی اوریدل شي. او اوس هم د لندو خبرونو وارده مللای بشیر ته بغوښ شو چې د افغانستان او نړۍ د سات د مهمو خبرونو سرلیکونه وړاندې کړي.
د امریکا د مرکزی قومندې مشر وای دا نه دی چې له طالبانو سره اړوندو سخت دریدو ته د روسیې د انعامونو په نتیجه کې د افغانستان کې امریکایي سرتیری وژل سوي وي. افغان ولسمشر د کاپیسا ولایت د وضعیت ترزولو په خاطر د دې ولایت مرکز ته تللی دی. په خوست او لوګر ولایتونو کې په دوه جلا پیښو کې اوه وسلوال طالبان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. د کندهار په شاولی کوټ ولسوالۍ کې نن سهار په موټر بم چاودنه کې درې پولیس وژل سوي او څوارلس ملکي او نظامي کسان ټپیان سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستانه غوښتي چې اجازه ورکړي په پلازمینه اسلام آباد کې د هندوانو یو عبادت ځای جوړ کړي. د برتانیا حکومت د کورونا وایروس په خاطر د اوښتي اقتصادي زیان د جبران لپاره بنسټیز لګښتونه په پام کې نیولې دي او په جون میاشت کې ګرمي هوا په سایبیریا کې د تودوش درجه تر بل هر وخت زیاته کړې ده.
د خبرونو تفصیل که مو غوښتي وي بیا هم لوستلی شئ. د ازادي رادیو په ویبپاڼه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی کم. مخکې له دې چې د ازادي رادیو دوه اونیزو خبرونو ته وار ورسیږي، ستاسو څو پیغامونه به واورو چې د ازادي رادیو په غږ ثبتونکو ماشين کې مو پرېښي دي.
ستاسو له پیغامونو
مانم شاه محمد دی د کندهار ولایت څخه سره فکر سم. زه سیده خاکریز ولسوالی اوسیدونکی یم. زموږ دغه مشکل دی چې زموږ د ولسوالی سړک د لس کاله کېږي چې پیسې پر اخیستل کېږي، خو زموږ د خاکریز ولسوالی سړک نه را ډامبروي او پیسې شخصي جوبو ته لویږي. ډېره مننه.
زه خپل د خوست ولایت د خلبساب سیمې څخه تاسو سره په اړیکه کې یم. موږ دلته ډېر مشکلات لرو. بل موږ خپل دلته دا کار نرخونه چې ډېر زیات دي شوي دي. موږ د حکومت ته دغه عرض ده چې موږ د نرخونه لږ ټیټ کړي او بل د افغانۍ تقریبا شپږ میاشتې کېږي چې هغه شوې ده. اوس دومره نرخونه جګ شوي دي چې مخکې وکدارو باندې په سل روپۍ شی میلوېده، اوس په سل افغانۍ میلوېږي. حکومت ته ما دا عرض ده چې موږ یې دا ستونزه زر تر زره حل شي. ازادي راډیو نه مننه.
زه سمیر خان بارک د هلمند ولایت د ګریش ولسوالۍ څخه دا پیغام تاسو ته رسوم. تېره ورځ د ملګرو ملتونو د نفوسو ادارې د ښځو د چلند په اړه کې څو معلومات وړاندې کړل. په هلمند ولایت کې خصوصا په ټول افغانستان کې د ښځو سره ظلم شروع دی، خاصا په هلمند کې. تېره ورځ زموږ په کلي کې یو داسې پیښه رامنځته شوه کله چې د مساکله اوسېدونکي وه هغه راله د 15 کلن 10 کلن ځوان ته کلمه انجلی واده کړه. نو په دې خاطر باندې د مسلو چارواکو څخه می غوښتنه انده ده، د بشر د حقوقو څخه می غوښتنه انده ده چې په دغه کارونه کې باید مطالعه ولري او دا شکارون ته باید رسیدګي وکړي. ظلم شروع دی د خدای در کوره. خدای پر لاس دا تاسو دا شکارون ته د پای چکی شو دی. السلام ورحمت الله وبرکاته.
ستاسو پیغام، ستاسو نظر.
اساسي او بشري حقوق.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونه درنو اوریدونکو لایوی ونی ورسته مو به هم د خبرونه ته زه همایون هیوات هر کله کوم دا ونی په د خبرونه کې په فساد غیګو دا چې فساد څه ده پایلې څه دی او سمره د خلکو ژوند سر لري په دیاړه د خبرونه لامل ما سره بحث کوو د خبرونه ملما محمد افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د سارنې ورزونې د څنګه مشر خغلی عبد الواحد سیرت سیرت صاحب تاسو په پایل کې خرغلاست وایو ک د پایل د پښتنې په توګه د مطرح کوچ یعنی کې دیش خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو ک لیلمی اړه په دی اړه غږیږو نو فساد څه توای
په لومړي سر کې تاسو ته ساسي محترم ادارې ته ټول اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم فساد خو فسادن اخیستل سوی چې د عربي